Radio.
شنبه دوری لسمه د مارچ دیر شمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شبې پیل شوې او د ماښام تر وبچو د خبرونې په منځنۍ صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په لویو ښارونو کې بیا ازادي راډیو د اف ام په 3.5 صفه خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي برونډ کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف راسره مرسته کوي. په خبرونه کې په وړاندې واوري چې اسلام آباد وای پر پاکستان د افغانستان له لوري د درنو وسلو ډزې شوي. د کابل له نظره مو هم په دې ارتباط خبرو، خو سمدستي خبرونه لرو. افغانستان له خپل لوري پر پاکستان د توپونو وشتل رد کړل. روسي خبرداري ورکړ چې د شمالي کوریا او امریکا لانجه شایي له کنټرول ووسي او په چین کې تر اتیا ډېر کان کیندونکي تر خاورو لاندې شول. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د پاکستاني چارواکو روسي ادعا رد کړه چې ویلي دي د جمعې په ورځ له افغانستان د توپونو درې مرمۍ ورویشتل شوې دي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې دغه مرمۍ د شمالي وزیرستان پر دادوم کلي لګېدلې چې د سر زیان یې نه دی اړولی. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز ویاند صفت الله صحاف ساپي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان روسي ادعا رد کړه او ویې ویل دغه ډول څرګندونې د دواړو هیوادو ترمنځ د ښه ګاونډیتوب اصل ته زیان اړوي. د څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغان چارواکي وایي د تېرې اونۍ په بهیر کې یوازې د کونړ پر سرحدي ولسوالیو تر 40 ډېر توغندي لګېدلې چې مالي زیانونه یې اړولې دي. د ناټو عمومي منشري مرستیال وایي په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر بشپړېدو وروسته د دې تړون غړي هیوادونه نه غواړي په مرکزي آسیا کې دایمي پوځي اډې جوړې کړي. الکساندر ویرشپو دا خبره له انټرفاکس خبري اژانس سره په مرکه کې وکړه او زیاته یې کړه: زه نه پوهېږم چې دا مهال د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د پوځي ماموریت د ملاتړ لپاره د مرکزي آسیا په هیوادونو کې دایمي پوځي اډو ته اړتیا لري که څنګه. ویرشپو چې د روسیې په یو ورځني کتنه بوختو پرون په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال الکسی مشکوف سره هم وکتل. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداري ورکړ چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د کړکیچ زیاتېدل شي له کنټرول ووزي. د پدې لانجه کې له ټولو شکیلو اړخونو وغوښتل چې له حوصلې کار واخلي. لاوروف دا خبره په داسې حال کې ورکوي کړې ده چې شمالي کوریا خبرداري ورکړ په جنوبي کوریا او آرام سمندر کې د امریکا پر وچی او پوځي اډو د حملې لپاره توغندي چمتو کړي دي. سرګی لاوروف چې پرون یې په ماسکو کې خبريالانو ته خبرې کولې وویل دغه وضعیت شي یو بحران ته داخل شي.
Нас беспокоит то, что наряду с вот этой адекватной реакцией Совета
د ملګرو ملتو د امنیت شورا له متناسب عکس العمل او د نړیوالې ټولنې له مجموعي عکس العمل سره سره اندیشمن یو. د شمالي کوریا په شاوخوا کې ځینې اړیو اړخیز عمل ترسره شوی چې هغه زیاتېدونکي پوځي فعالیت دی. موږ وینو چې وضعیت له کنټرول وځي او د شر لور ته داخلي شي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ یون وروسته له هغه د پنځشنبه ناوخته برید ته د توغندیو د چمتو کولو امر وکړ چې د امریکا د ځینو خفیه بم غورځوونکو جنگي الوتکو لخوا د کوریاګانو پر ټاپو وزمه الوتنې وشوې. په چین کې درې اتیا کان کیندونکي هغه وخت تر خاورو لاندې شول چې د ځمکې ښویېدنې پیښې پرون د طبیعت د قانونو یوه سیمه وځپله. د چین سینهوا خبري اژانس رپورټ ورکړ چې د ځمکې ښویېدنې پیښې پرون سهار وختي د 400 کیلومتر په اندازه ساحه ځپلې ده. اژانسیاتوی چې دغه کارګران د چین د سرو زرو په ملي کمپنۍ پورې مربوط وو. رپورت وایي چې ځمکه د طبیعي آفت له کبله ښویېدلې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ژغورنې چارې روانې دي. د لیبیا ختیس شار بنغازی ته نږدې د ملیشه ولخوا پر دوو برتانوي فعالانو جنسي تیرای شوه دی. دغه دوه برتانوي میرمنې چې په اصل کې د پاکستان دي د بشر دوستۍ له یوه کاروان سره ملګرې شوې وې چې له مراکش څخه د غزې تړانګې ته روان و. هدف یې پر فلسطیني خاوره د اسرائیلو د محاصرې ماتول و. د بشر دوستۍ دغه کاروان د فبروري پر 15مه له برتانیا څخه روان شوی و. وروسته تر هغه چې د مصر سرحدي ساتونکو ورته د تګ اجازه ورنه کړه، کاروان څو ورځې د لیبیا او مصر پر پوله ایسار پاتې و. دغو دوو میرمنو په لیبیا کې د کاروان له دریو نورو غړیو سره پریکړه وکړه چې برتانیا ته ستنی شي. دوی د بنغازي هوایي ډګر ته روانې وې چې په یوه پوسته کې ودرول شوې. اول اختطاف او د اعدام له مخې بیا جنسي تیری ورباندې وشو. برتانوي چارواکي وایي دغه میرمنې برتانیا ته ستنی شوې دي. او روسای خبردار چې د قبرس ولسمشر نیکوس اناستاسیادیس وای په هیواد کې د دیوالیه کېدو د خطر مخنیول شوی او نه غواړي چې یورو پولی واحد پریشتي. قبرس تیرونی د 100 میلیارډ یورو په اندازه له اروپایي ټولنې او د پیسو نړیوال صندوق څخه د ژغورنې یو تړون وګاټه. اناستاسیادیس وویل دغه مالی مرسته د بیسار غشتونو په بدل کې ترلاسه کړه او قبرس اړ کړ چې یو ازمایشت بدل شي. اوس هم د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات.
سلامونه مهر کلیکم قسم سولملم او د همدنن لپاره د هواد د څو سر شهرونو د هوا د حالات اټکل چی د سنتګریډ په اساس برابر سوي. پلازمینه کابل د تودوخې لوړ درجه 19.5 اسمانه صاف اټکل سوي. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 23.5 اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړ درجه 22.5 اسمانه برک شودل سوي. هرات د تودوخې لوړ درجه 28.9 اسمانه برک دی او مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 28.3 اسمان به ځای ځای اوریږي. دا تر دې دمه د هوا حالات.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مچلا اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې کابل د اسلام آباد د خبره رات کړ چې د افغانستان له لوري پر پاکستان د درنو مرمیو ډزې شوی. برعکس د کونړ والی وویل چې په تیرو څو ورځو کې پولیسکونو توغندي د پاکستان له لوري پر کونړ لګیدلې. په خبرونه کې مولوی چړنې هم خبرو چې پکې ویل شوی د افغانستان او عراق ته جګړو لګښتونه شای $6 تریلیون ته ورسی شي. ناتو وایي په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت له پای ته رسیدو سره بیا دا نیت نه لري چې په منځنۍ آسیا کې پوځي اډې ولري. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي او له یو افغان مامور سره مو د ژوند رنګونه په پروګرام کې چې د دې خبري مجلې په ورستیو کې خبرو خواله کړي.
داود خان په وخت کې د دولت وظیفه را په غاړه ده او تننه پورې پم دی کې تاویګم غره تاویګم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. افغان حکومت د پاکستان هغه ادارات کړ چې پرونی ویلي وو د افغانستان له خاورې د توپونو مرمۍ وروبشتل شوې دي. برعکس افغان چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د پاکستان له خاورې د کونړ پر سرحدي ولسوالیو تر 40 زیات توغندي وشتل شوې چې مالی زیانونه یې اړولي دي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ځینو مسایلو کړکېچ زیات شوی. سلیم محمد صالح رپورټ لري.
افغان حکومت د پاکستاني چرواکو ورستي ادارات کړ چې ویلي دي د جمعې پر ورځ افغانستان د توپونو درې مرمۍ وروشتل سی وی. د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې راپور ورکړی چې دغه مرمۍ د شمالي وزیرستان پر د دوم کلی لګیدلې، د سر زیانې نه دی اړولې. د افغان حکومت د رسنوي د مرکز ویان صفت الله صحاف سپیل ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان ورستي ادارات کړ او ویل دغه هیواد هڅه کوي په دې توګه پر خپل هوغو راکټي بریدونو پرده واچوي چې تیر کال پر افغانستان کړی و او په ورستیو کې بیا پیل سوي دي.
دا د نړیوال ټولنې فکر کوم په حقیقت کې پاکستان د هغې مسؤلیت نه د تېښتې په معنا ده چې باید د خپلې خاورې نه د افغان خاوره باندې هغه راکټې بریدونه چې تېر کال هم شوي وو او د رسورې وړاندې هم شوي ده ودروي. افغان لوبې هېڅ وخت امنیت نه لري چې نظامي برخورد یا نظامي دې باید د خبرو اترو له لارې هم شي.
افغان چارواکو تیر کال هم ویلي وو چې د پاکستان له خاورې د کونړ او نورستان پر سرحدي سیمو په زرګونو توغندي لګېدلې. چې ځاني او مالی زیانونه یې هم اړولي وه. افغان حکومت په دې اړه په وار وار خپل اعتراض څرګند کړ او څو وارې په کابل او نورو ولایتونو کې مظاهرې هم وسوې. چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې دغه رکټي بریدونه بیا پیل شوي. د کنړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته وویل چې د تیر اونۍ په بهیر کې پر دانګام او سرکڼو ولسوالیو نږدې 50 توغندې لګیدلې دي.
مالی تلفات شته دی او د حیوانات هم تلفات شته، مګر ځاني تلفات نشته. 20 راکټ په دانګام کې لګیدل او 14 په سرکڼو کې.
د پاکستان له خاورې د وروستیو راکټي بریدونو په اعتراض تیره چهارشنبه افغان حکومت پاکستان ته د افغان پوځي هیات سفر لغوه کړ. په پام کې و د ملي اردو 11 پوځیان په کوټه کې د پاکستان له پوځ سره په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. پاکستان ویل چې د راکټي بریدونو په وړاندې د افغان حکومت عکس العمل ډیر توند و. د دوړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ په داسې حال کې زیات شوی چې د ولسمشر ویان ویلي پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې ناکامې سي. ایمل فیضی د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپل دریز بدل کړی او د طالبانو د راضي کولو لپاره پر افغان دولت داسې شرطونه ږدي چې افغانستان ته د منلو وړ نه دي.
افغان حکومت د پاکستان د ادارات کړ چې پروند افغانستان له خاوري د پاکستان لور ته د توپونو درې مرمۍ وشتل شوی. د افغانستان او پاکستان اړیکی پوروسوي کې کړکېچن شوی. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر د تیر کال پوروسوي کې وویل چې په افغانستان کې جګړه سمه ده، خو په پاکستان کې کچرته طالبان جګړه کوي دغه جګړه له اسلام سره سمه نه ده. د ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې نن د افغانستان په وخت له دریو تر پنځو بجو د پاکستان د دینی علماو د شورا مشر د ازادي رادیو میلمه ده. تاسو کولی شئ چې په مستقیم ډول هغه پوښتنه وکړئ او د هغه دغه ادعا په اړه هم له هغه پر وپوښتئ چې ولې د ادعا کوي چې په افغانستان کې جګړه روا ده او په پاکستان کې ناروا.
ازادي رادیو لورستي یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کرتیز، جلال آباد، اسدآباد، مهترلام، پل علم او غزنی کې د اف ام په 13.15 خبري شي. د هارورد پانتون څېړونکو په یو نوي راپورټ کې اټکل کړي چې د افغانستان او عراق ته جګړو لګښتونه شای 6 تریلیون ډالر ته ورسی شي. په راپورټ کې یادونه شوی چې پر پخوانیو لګښتونو سربیره د امریکا حکومت باید تر ډیرو راتلونکو کلونو پورې په دې دوو جګړو کې د ټپیانو او مایوبانو د علاج لګښت ورکړي چې د مجموعي لګښتونو د پام وړ برخه بوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپورټ کې.
د هارورد په هانتون سیړون کې اټکل کوي چې د افغانستان او عراق د جګړو لګښت به د امریکا د مالیه ورکونکو لپاره له 4000 نیولې تر 6000 میلیارډ یا 6 تریلیون ډالر پورې ورسیږي. په څیرنه کې د زخمی سرتیرو د علاج او په پاوڅ کې د یوې لسیزې جګړې لوجه د رامنځته شوی خلا د ډکولو لګښتونه هم په پام کې نیول شوی دی. واشنگټن په 2000 لومړی کال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې جګړه پیلوله د پوځیانو لپاره امتیازات زیات کړل څو د پوځ لیکي پیاوړی کړي. د هارورد په هانتون د امریکا د پالیسۍ استاد لیندا جی بلمز په دې راپور کې لیکي چې د افغانستان او عراق د جګړو پایل او په دوړو هیوادونو کې د نظام جوړونې لپاره هڅې پراتلونکو څو کلونو کې ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. په دې راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو ویل شوی دی چې د جګړې د دې لګښتونو له وجې به امریکا د پرسنل او ډیپلوماسۍ او همدارس د څېړنو پرمختګ او پوځي نوښتونو په برخو کې په پنګونو کې له فشار سره مخامخ شي. د هارورد څېړنه زیاتوي چې د افغانستان او عراق د جګړو پر مهال د شویو پریکړو د میراث اغیز به پر اتلونکو لسیزو کې په فدرالي بودیجه کې محسوس وي. میرمن بلمز وایي چې متحده ایالاتو لاله مخ کې نږدې 2 تریلیون ډالر په افغانستان او عراق کې پر پوځي عملیاتو لګولي او دا لګښتونه به د پوینا د مجموعي لګښت چې په پای کې به معلوم شي یوازې یو برخه ده. د دې په وینا د دوړو جګړو د مالولو ګډونوالو امتیازات او روغتیايي لګښتونه به د دې مصارف لوی برخه وي. د سیړنې لمخه د پور له پیسو د دې جګړو لګښتونه دا رقم نور هم لوړوي. د افغانستان او عراق د جګړو لواجه د امریکا پر پورونو 2 تریلیون ډالر ورزیات شوی. لکه مخکې یوې بلې تحقیقاتي ټولنې د امریکا د دې دوو جګړو د لګښتونو تقریبا اندازه 4 تریلیون ډالر خودلې و، خو د دوړو ټولنو لخوا ورکړل شوی ارقام له هغه ارقامو څو ځلې لوړ دي چې امریکایي چارواکو د عراق د جګړې لپاره مخکې اټکل کاوه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړی.
د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان له یو پخواني مامور سره شخیدل وی چې اوس هم برحاله مامور دی، او همدارس به په دې خبرونه کې تاسو واوري چې په اروپا کې سش کال په سرلی هوا یخه ده. پرون هم دلته په پراګ کې واوره ورېده. خو اوس اووه بجې او پنځلس دقیقې دي. لنډ خبرونه. افغان حکومت د پاکستانی چارواکو وروستۍ ادعا رد کړه چې ویلي دي د جمعې په ورځ له افغانستانه د توپونو درې مرمۍ وروشتل شوي دي. د ناټو د عمومي منشي مرستیال وایي په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر بشپړېدو وروسته د دې تړون غړي هیوادونه نه غواړي په مرکزي آسیا کې دایمي پوځي اډې جوړې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د کړکې زیاتېدل شي له کنټروله ووځي. پوچین کې درې اتیا کان کیندونکي هغه وخت تر خاورو لاندې شول چې د ځمکې شوېدنې پیښې پروند ته بد د قانونو یو سیمه وځپله. د لیبیا ختیځ ښار بنغازی ته نږدې د ملیشا ولخوا پر دوو برېټانوي فعالانو چې اصلا پاکستانیان دي جنسي تیرې شوې. او د قبرس ولسمشر وایي په هیواد کې د دیوالیه کېدو د خطر مخه نیول شوې او نه غواړي چې یورو پولي واحد پریږدي. نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه دوه موضوعات چیړلي. حامد کرزی څرنګه پر لویدي سخت انتقادونه کړي؟ د پاکستان امنیتي وضعیت څرنګه دی؟ دغه ورځپاڼو ته جان قال کوزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې امریکایانو حامد کرزی حیران کړی تر صدیق لاندې د جورج واشنگتن د پوهنتون د استاد پروفیسور سټیفن بیډل او د بهرنیو اړیکو د شورا د جګپوړي څېړونکي مایکل اوهاینون چې دواړو په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی مقاله خپره کړې او په یو برخه کې راغلي. د زیات شمېر امریکایانو لپاره ګرانه ده چې د جمهور رئیس حامد کرزی په دې وروستیو خبرو او کړنو پوه شي او منلې ورته هم اسانه نه دي. په ډېرو مواردو کې داسې معلومیږي چې جمهور رئیس کرزی د امریکایي عسکرو د هلو ځلو مننه نه کوي، د ناتو او افغان ځواکونو د پوځي کمپاین د بدلولو هلې ځلې کوي او په ویناو کې د افغانستان د جګړې د ژمنو په اړه بې ارادې معلومیږي. د مقالې لیکوالان زیاتوي جمهور رئیس کرزی مخکې له هغې چې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي دا ویل چې بهرني عسکر دې د افغانستان له کلو او بانډو ووځي. جمهور رئیس کرزی د ناتو عسکرو لخوا په غلطۍ او غیر قصدي ډول د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر مهال هم په دغو ځواکونو سخت نیوکې کړي او هغوی ملامت کړي دي. د دغه راز له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو ته د قانوني مسؤلیت ژمنه هم نه ده پر ځای کړې او حتی دای هم ویلي چې طالبان په افغانستان کې د امریکا لپاره خدمت کوي او جګړه اوږدوي. پروفیسور بیډل او پروفیسور هاینون په مقاله کې وړاندې لیکي که څه هم چې جمهور رئیس کرزی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ګډ خبری کانفرنس کې لهجه نرمه کړې وه، خو دا به اشتباه وي چې فکر وکړو ټولې ستونزې حل شوې دي. د افغانستان او امریکا په اړیکو کې به نورې لوړې او ژورې هم په مخ کې وي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې د لیکوالانو په وینا کرزی د ځینو په خبره ساده او په اصطلاح لیونی نه دی، بلکې د مخشوش او حیران دی. د جمهور رئیس کرزی په نظر امریکا د نړۍ ستر طاقت ده او که وغواړي طالبان ماتولی شي امریکا په یقین سره په پاکستان فشار اچولی شي چې د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي، خو واشنگتن تر اوسه دا کار نه دی کړی. د مقالې د لیکوالانو په نظر جمهور رئیس کرزی ویني چې امریکا پاکستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستې ورکوي او د لوجستیکي قراردادونو ګټې هم طالبانو ته رسیږي. په دې توګه کرزی داسې انګیري چې تر کاسې لاندې ممکن نیم کاسه وي. د واشنگتن پوسټ مقالې لیکوالان وړاندې لیکي د افغانستان او امریکا ترمنځ دا ظاهري مخالفتونه د هغو ناسنجول شوو هلو ځلو نتیجه ده چې غواړي یوه نازکه او حساسه پالیسي جوړه کړي. په دې معنی چې د امریکا امنیت ته تر ټولو ستر خطر القاعده شبکه ده، خو که طالبان د افغانستان حکومت رنګ او واک ترلاسه کړي د القاعده ماتول به هم ګران وي. والسی ژورنال ورځپاڼې په پاکستان کې د طالبانو د قوت د زیاتېدو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال را پیدا کېدونکو ګواښونو ته اشاره کړې او لیکي د پاکستان د کراچۍ ښار په یو ستر چمګاون کې له تېر کال راهیسې طالبان واکمن شوي، د هیواد اقتصاد ممکن له ستونزو سره مخامخ کړي او دغه راز به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل هم له خطر سره مخامخ کړي. وال سټریټ جرنال د طالبانو د ویان احسان الله احسان خبره راخسته چې وایي طالبان یوازې د کراچۍ ښار د نیولو هڅه نه کوي، بلکې غواړي په ټول پاکستان واک ټینګ کړي.
د ازادي راډیو پروانه خبري مجله کې وړاندې ستاسو را رسیدلې سمسونه هم لولو. خو اوس د ناټو د منشي د مرستیال سرګندونه، د ناټو د منشي مرستیال وای د دې تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر بشپړې دوروسته نه غواړي په منځنۍ اسیا کې دایمي پوځي اډې ولري. الکساندر ورشپو ویلي هڅه کوي له افغانستان د ناټو د پوځي وسایلو د انتقال لپاره د ګاونډیو هیوادونو ملاتړ جلب کړي. ناټو هڅه کوي د خپلو پوځي تجهیزاتو د انتقال لپاره د منځنۍ اسیا له لارو ګټه واخلي. ټاکل شوی ده چې د 2014 میلادي کال تر پایه د ناټو محارب ځواکونه له افغانستان ووځي. صالح محمد صالح د انټرفاکس خبري اژانس رپورټ په استناد مطلب لري.
د ناټو د عمومي منشي مرستیال وی په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر بشپړې دوروسته د دې تړون غړي هیوادونه نه غواړي په مرکزی آسیا کې دایمي پوځي اډې جوړ کړي. الکساندر ویرشبو دا خبره له انټرفاکس خبری اژانس سره په مرکه کې وکړه. زیاته یې کړه، ځنه په هیرم چې دا محل د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د پوځي ماموریت د ملاتړ لپاره د مرکزی آسیا په هیوادونو کې دایمي پوځي اډو ته اړتیا لري. کڅنګه ویرشبو چې د روسیې په یو ورځنۍ کتنه بوخت وو، پرون په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکسی میشکوف سره هم وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي، په دې کتنه کې پر راتلونکو سیاسي تړونونو، له افغانستان د پوځي تجهیزاتو او پرسونل پر انتقال او په دې برخه کې پر پروتو ستونزو او ګوښونو هم خبري وسوې. ناټو هڅه کوي په افغانستان کې د پوځي ماموریت له پای ته رسېدو سره سم د بهرنیو ځواکونو زیات پوځي وسایل او نور مواد د منځنۍ اسیا د هیوادونو له طریقې انتقال سي. د ناټو د عمومي منشي مرستیال له انټرفاکس سره په مرکه کې ویلي، له افغانستانه د ناټو د پوځي موادو د منظم او خوندي لیږد د تنظیم په برخه کې له ګاونډیو هیوادونو د همکاریو ادامې ته لیوالی او د دایمي پوځي اډو د جوړولو هڅه نه کیږي. د زیاته کړه چې په دې برخه کې یو نوی پوځي ماموریت تر هڅوي، خو په دې ماموریت کې د پوځیانو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. د ناټو مرستیال منشي وایي دغه نوی ماموریت به جنگی نه وي، خو کیدای سي له کومو پوځیانو د جوړ سوي دې ماموریت ملاتړ ته اړتیا پېښ شي. الکساندر ویرشبو له انټرفاکس سره په خپل مرکه کې ویلي، اڅه کو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې ملاتړ ترلاسه کړو چې له موږ سره د موادو او پرسونل په لیږد او د دې ماموریت په ملاتړ کې مرسته وکړي. له شغل ویرشبو څخه پوښتنه وسوه، آیا رښتیا ده چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ناټو غواړي خپلې یو اندازه وسلې او مهمات د مرکزی آسیا په هیوادونو کې پریږدي؟ د په ځواب کې ویل، دا یو داسې مسله نه ده چې ناټو یې په اړه په یوازې سر فیصله وکړي. د زیاته کړي د ناټو ځینې غړي هیوادونه به د دوه اړخیز توافق له مخې فیصله وکړي چې ځینې وسایل ګاونډیو هیوادونو ته ورکړل سي یا ور باندې خرڅ سي. د ویلي فکر کوي د دغو وسایلو زیاته برخه به بیرته د مرستندویو هیوادونو په پوځونو کې مدغمه سي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د ازادي راډیو په فیسبوک کې مو دا پوښتنه کړې و چې د وری پور څلروشتمه غزنی د اسلامي ثقافت مرکز اعلان شي، نو آیا خلک دې د غزنی له امن سره مرسته وکړي؟ د غزنی امن خلکو ته مهم نه دی؟ په اقتصادي لحاظ دا اعلان غزنی ته مهم دی او کدا اعلان دومره اهمیت نه لري؟ دغه پښتنو ته تقریبا 50% اوریدونکو لیکلي دي چې خلک دي د غزنی له امن سره مرسته وکړي. 10% بیا دغه نظر ورکړی دی چې دا اعلان دومره اهمیت نه لري، او تقریبا 50% خلکو د ازادي راډیو اوریدونکو ویلي دي چې د غزنی امن خلکو ته مهم نه دی، او همدومره 50% بیا دا نظر تایید کړی دی چې په اقتصادي لحاظ دا اعلان غزنی ته مهم دی. اوس هم د اروپا د هوا حالات، د هوا د وضعیت څرنګوالی داسې مسله ده چې وخت نا وخت خلکو په ذهن کې وي، خو په هغو هیوادو کې چې حتی د پسرلي په موسم کې هم واوره کیږي د هوا د وضعیت په اړه د خلکو تشویش شایي بې ځای هم نه وي. ډیر اروپایان سشکل دا پوښتنه کوي چې پسرلی څه شو. د ختیځې اروپا په زیات شمېر ښارونو کې د مارچ د میاشتې په وروستیو څو ورځو کې هم واوره وشوه، خو په رښتیا هم ولې سشکل په اروپا کې پسرلی ځنډیدلی دی؟ د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورټ په دې اړه له فرشتې جلال زی څخه.
پسرلی رسمن د مارچ په 21مه پیل کېږي، خو د ختیځې او شمالي اروپا په زیاتو ښارونو کې تازه واوره سوې ده. دلته د ډیرو خلکو سره دا پوښتنه ده چې آخر به هوا څه وخت تودیږي. د دغه سوال په جواب کې حتی هغه هوا پیژندونکي هم تعجب څرګندوي چې د هوا د حالاتو د مطالعې په سترو مرکزونو کې کار کوي. مثلا پاول نایتلی د میترو ګروپ په نوم د هوا پیژندنې په هغه اداره کې چې مرکز یې په لندن کې دی سر څیړونکی دی. دی وایي چې د برېټانیا د شمال زیاتې برخې لا هم د واورې ترمبارونو لاندې دي. د ښاغلي نایتلی په وینا له 1922 میلادي کال راهیسې داسې نه و پېښ شوي. دی وایي چې څو ورځې مخکې په مسکو او د یوکراین په ځینو برخو کې هم واوره وسوه او دا هم د توقع خلاف خبره وه.
Into Europe and further east even into Russia as well, you know, we've seen lots of snow.
دی وایي په اروپا کې وړاندې حتی تر روسیې پورې موږ د واورې د شدیدو ورښتونو شاهد وو. دا سمه ده چې په دې سیمو کې واوره تر مارچ او حتی تر اپریل پورې پرته وي او نو ویل کېږي خو په اپریل کې د واورې ورېدل غیر عادي خبره ده. دا وا پیژندنی نړیوالې ادارې په دې اړه چې سش کال اولی پسرلی ځندیدلې دقیق جواب نه لري خو ځینې اټکل کوي چې شای یو دلیل یې د هغو بادونو ګرځیدل وی چې په خوا به د اتلانتیک لګر مجریانونو څخه د شمالي اروپا په لور خوځیدل خو سش کال یې لورې بدل کړی او کښته خواته د مدیترانی په لور چلیږي. په لندن کې د هوا د حالاتو په اړه د سیړنیز مرکز غړی پاول نایتلی وایي چې شای د دې تر شا ځینې نور عوامل هم وي چې سش کال یې په اروپا کې پسرلی ځندولی دی. دی وایي دلته بېلابېلې نظریې شته چې د لمر حرکت هم پکې شاملېږي. بل دلیل یې شاید دا وي چې د اقلیمي بدلونونو په پایله کې د شمال قطب د ګرمېدو په حال کې دی. ښاغلی نایتلی وایي دلیل که هر څه وي خو د دوی د محاسبو له مخې داسې څرګندېږي چې د پسرلي د رارسېدو لپاره انتظار شایي یو څه وشتي او حتی امکان لري چې اروپایان یې د اپریل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې هم څرک ونه ګوري.
عبدالرحمن له خوصه پر استول اس ام اس کې د اتصالاتو د شرکت لاله ریاستي رادیو ته لیکي د افغانستان د جنگ ځپلو ولایتونو خلک باید پر اتونکو انتخاباتو کې ډیره توجه وکړي. کدا چې وکړي سیاسي غشتنې چې لري هغه غشتنې به په سوله او اسانه ترلاسه کړي. عبدالرحمن نورزی بیا لیکي په جلال آباد کې د ودونو موسم را ورسید. اوس هم د ژوند رنگونه پروګرام فرشته مرسل د افغانستان لوی وبخانی مامور سره پکې ژغی دلی
د ژوند رنگونه.
زما نوم رفیق ترخیل د لغمان دی ولایت اوسیدونکو. زه 2015 کال کې د مکتب نه خلاصوم او داود خان په وخت کې د دولت وظیفه را په غاړه ده او تننه پورې پم دی کې تاویګم غره تاویګم ګیرم پکې سپینې سوې تقریبا 15 کال ته ورسېدل او تننه پورې موږ داسې حکومت په دې دورو کې ولاکه لیدلې ولکه دا و سراغله. نن یو سړی راځي او دا پاکولتی نه خلاصو پاکولتی نه د خلاصو په لیاس د خدای تل پاکستان کې اسناد جوړ کړ په پیسو دلته پیسې ورکړې اسناد یې ارزیابي کړ راوړ ز پاکولتی راوړ دلته نور روزانه ستاسو لري سي 2015 ساتي او 10 راځي په دې چوکي کې دا یو خیانت او پساتې د دې څونه لار جوړ کړل. یو سړی پاکستان مدرسې سند اخلي 5000 کلداري الته ورکی هم پاکستان ته لار برابر کړل دي پساتې داري په حساب الته ورکی لغه چنه چې بیا دلته او سیاسي بي کې 5000 دلته ورکی دا یو لک منګر زیر دستان کړی دی. نو تجربه خو لمن سره ده کار خو من کړی ده قسم په خدای چې دغه پساتې داري مده نو خلکو ځان سره راوړې خبره دې ډالر ورسوه په افغاني هم خبرې نه کړي ډالر راکا ورجانه 200-300 داسې خبرې دي. زه به سړي سره په کوم سترګو باندې کار کوم 50 کاله ما دلته کار کړی زه د خوره تجربه څنګه ترلاسه کوم؟
تاسو څه فکر کوئ آیا لوړې زده کړې مهمه ګڼئ په یو دولتي پوست کې او تجربه؟
خبره ده په کوم وخت کې د ظاهرشاه د داوود په وخت کې د شپږم سم سړی به وو د دغه نن سبا د ماستر نه سویه جیګه ده. دلیل یې دا ده چې د نن سبا په افغانستان کې شخصي پونتونه جوړ شوی دي ټول په پیسو روان دي. زه دلته کې نیم دفتر کې قسم په خدای چې پیسې ولرم سبا ماته د ماستر شاه نامه دلته را لیږل کیږي زه به کرا پم دې څوکۍ ناست یم او که پیسې ونرم که پوره پیسې مې مو زه ورجانه وتلې دي جنه زه به زه خپل کار وکوم.
یعنی تاسو له نظر چې تجربه په پیسو نه اخیستل کیږي خو نننی د لوړو زده کړو اسناد نه اخیستل کیږي؟
مکمل په پیسو اخیستل کیږي. په وجدان قسم کوم چې د هر پونتون چې ته په ګوته کې چې دلته پردن اختلاس یا داشان نسته چې زله موږ نه پیسې راکړي سبا له موږ نه سند درته راوړ دا خورانی ترته روان دا خو د آبادی ترته ولا کروان مکمل د نابودی خواته روان د قسم په خدای کې جوړ کې دا وطن په دې رقم باندې چې دوی دا په کوم پروګرام شروع کړي قسم په خدای کې اختلاس ورته کې په قران کې په ساتي اداري ورته کې لفظ زیاتی ګور دي مام سره خوړی د 10 میګیره شروع کوم کملار برابر شي ځان مور کوم دی جن لار سم.
یعنی تاسو غواړئ دا وایي چې دا کوم بدلونونه چې اوس روان دي دا په ځای کې چې وطن آباد کورنوي؟
بالکل بالکل یو راځي
تحصیل درجه خو صفر تر ورسول.
تاسو راتون کې تاسو تسلیم لري آی ام دته به کار وکي کې دیجن دی
یاره ته باور پر وکړو که هیڅ تسلیم نه شي ابرو مندانه اوس موږ ته دومره کړی و دغه یو مهرباني دی دولت کړی و چې دغه موږ ته تقاوت ته څوکړی و چورو زی په مخم زیړی ګلنه چې موږ ته کور کې میولاره پیدا شوی چې ولا دولت تقاوت کړم اوس کزیه کال کې کینی اولی وظیفه ولې خوشی کې وظیفه خو مجبور چې خوشی کوو دا تقاوت موږ څوکړی و خلاص تلی به وته ابرو مندانه خو په مدي به سره کړو چې ته په څه دعوتان چې سره کوم جوړیو په چای جوړه
له همدې